سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د روبیدو په دوه جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولړسولې. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپور نه دی خبر شوی. د ترکیې ولسمشر روسه له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته دا ور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول غندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراني ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سخت جګړو او ډیرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تیرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ګالو پوي افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. د چولي افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي. دا د پراپور کې ولرو. بل په لوبیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وايي افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډیره ده. په دې اړه په همدې تر راپور ولرو او ورب شو هغه سیمو ته چې اوس مهالې بیرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوی.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلته بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو.
لدې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه منځلې دي. نورمات الحمدر تلرو منځته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. ګالب موسس یو تازه نظر پختنه خي چې اتنوي سلنه افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د مندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالب وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه دا عوامل په ګوته کوي. تفصیل به دې راپور کړي.
غالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د غالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د غالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډېری افغانان ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړې او ښه احساس نه دی لرلی. غالب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 34 امتیاز ورکړی چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډیر خلک بیکار دي، د دې ترڅنګ بې پیسېګي ده، همدارس نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت وسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل پګوته کوي. هغه ځدی رډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، ورسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوی، تر یو حد پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. غالب ویلی و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربانیانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریزې پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریزه پیخي 15% او مرګ ژوبله 85% کم شوی ده، خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوی هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوی دي او له 3400 تراتیچ شوی دی، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان 4.15% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه به بنسټه بللی وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي رادیو ته وویل ټولنیز اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیزه توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بل خو د امنیتی چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره لدی چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینی سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامنی لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطح چې د طالبانو جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی او اوکراین په 2,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یوش میر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول، او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپلو اورېدونکو ته ځانګړي اختریز پروګرامونه جوړول چې اورېدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خپرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خپرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خپرولو بندیز لګولی دی. تفصیل لا پدیرا پورکی
خو 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 د کیسیان هم لګ درا کې یا درنګ درنګ م پکې اورېدل سندره مندره به اورېدل اراده ولا کا اورزم تیری کې اورزم مګه په سختي باندې تیر.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي. وای دی وی مړی جوړی پیدا کولو لپاره ار دی چې د اختر په ورځ کې هم کار وکړي. په خبره پتیرو کلونو کې به پر دومره سخت نه تیریدلې، ځکه د رادیو لاره به ځانګړي اختلیس پروګرامونه او موسیقي اوریدل، خو دا دوه کال کې چې هغه هم نشته.
خو خو د ټکسیان هم لږ ذره کې دی، هغه درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به مو اورېدلې، رادیو به یا به ایم پی تھری یا به موبایلو کې شی مایا چول هغه به مو اورېدل، هغه ورځ به تېرېدل. اوس ولاکه هغسې وایي دا آرام دي، دا بند دي، دغه حالاته ولاکه ورځ هم تېرېږي، هغه ورځ هم موږ په سختي باندې تېرو.
په کابل ښار کې یو دوکاندار هم ورته خبره کوي، دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دوکان نه تړي.
پخوا به مو راډیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مې موسیقي نه خوښوله، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بند دي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ تېروي.
ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل، چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدی چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به ویلې، او اوریدونکو بور سره اړیکې فرمایش به ورکوو. جایزهدار خپرونې لرلې، اسانه پوښتنه به د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اوریدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست میرا مونتر علی گلا مون بور سره اړیکه نیول او سره اول
دی یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلې دي. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړی دي، او ان په خاري موټرونو کې هم په اوریدلو بندیز لګولې دي. په دې سره ډیری هغه رادیوګان چې تفریح خپرونې او موسیقي به خپرول یا بند شوي دي، او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوال رادیوګان چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنی شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیوا تراستون سوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیوا د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیوا تراستون سي.
زمانو فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیوا تراستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یو دلې، ارامیس وکراریس ول، ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ست، ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډکتي، نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنیږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګاله مچ حالت نن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو یار الته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو وس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوی کې ګرد پرایز سراوی والا کریا غواړي، بچان روډي غواړي،
دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 1500 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به روزګان ته ورشو. په روزګان کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږکال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي او ملګری بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختریزي میلو په پار نیولې. دا ورزګان دا اوسیدونکو وای سشکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې تر سره کوي. د دې لړلې یو شمېر کسانو د اختریزي میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
نمی از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمه بو ډیر څه خوشاله دي مارا سره د خوشاله یش مینیات ور ور جان شمه لري د کې وشه سات تیر تر اوسه ګرځي دل بالا خو د خوشاله دي مارا سره بران.
نیم سیف دین دی او تخلوش دا د مرکز تر کوټ وسیدون تیم خو ځینی وخت مو مرش هم پر د ځین زنجرانو راګه مو څوک پی کی ته لاس نیسی یا هم کالو ته چتا سنگ کالی جوړ کړی وي.
د اسلامي امارت ته ځکه څنګه خمیده غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کی د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترنکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولې ده خو ساش کال په شکی د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای ساش کال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وي.
سلام شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چرکاش کې په جو کې پیسې نه وي ته کاروبار نسته پیسې نسته.
لای مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی او سپوري ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیر زیاته ګرمي د اکثره خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسی کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
نو لا اورزګانه به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نور برخو په څیر په څلور ختیځ ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوی. د څه ډول په دې راپور کې ورو
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتی اختلافات او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوي، د هیواد د آبادی او سوکالۍ په اړه ویناوي وکړي. له بډای او وسلرونکو کسانو څخه وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کومه خبره وي آی کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني ترګنی دا پرېږ دی، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږ دی او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو، له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډېر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډای کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوې، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بې وسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
وزبور شو هرات ولایت ته چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې ورو.
فروزان نیک فرجان په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجان وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لک افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کارکون کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی
و درمانی هست. دیاغلی نیک فرجان په خبره که هم په افغانستان که دی خجول پار دی کار او سوداگری چاپیریال په کافی اندازه ده قناعت وای ندهی، خووسی دی زان او نورو میرمنو لپار دی کار دی زمینه دی برابرولو لپار دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما خانم های عزیز خواهش میکنم
مونږ له خځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکی او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کړم، مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. دا زابل په شاجې ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوالۍ ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. د افغانستان په شمالي سنټو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د مندونو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم او اشکشم په سیمو کې هم د زلزلې کمزوري ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیه ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قران کریم یو نخصه وسوځول شو. رجب طیب اردوغان ویل ترکیه به هیڅکله د پاراونکو سیاستونو او تهدیدونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. هغه اردوغان د خطر په دوی مورسه د خپل ګوند غړو ته ویل موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرچن خلکو ته دا ورزده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی د بیان ساتي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه کړه غیرن اعتراض په وړاندې سخت خبرګون ښکاره کړی. د سویډن پولیسو د قران کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قران کریم یوې نسخې ته ور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پراونکو کړنو تورن کړ. ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنځشنبه په ورځ د قران کریم سوځیدل غندلې او خبرداري ورکړه دی چې دا ډول کړنې د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي. او د اوکرين په ځوایي د هیواد په ختیس کې د بخمود خار په شاوخوا سیمو کې د سخت جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکرين د دفاع وزیر مرستيال هانا مالیار وویل اوکرایني سرتیري له روسي ځواکونو سره د هر متر خاورې د بیرته ستول لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي، خو د تلفاتو له ورکول وروسته بیرته په شک کېږي. په همدې حال کې د اوکرين د ځمکني ځواکونو قومندان ادا کړی ده چې اوکرایني ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډیرو تلفاتو له ورکول وروسته په تیرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کندواله بدل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپلې کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوسر په دې خبرې کړي چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي، خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانی یې هغه ته هم سلامونه او نیکی هیلې. بدبختانه چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه خو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاجه کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګ یې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده، یوه ورځ مرګي دپاره دی. دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای ولسوالۍ د پلنګي سیمه اوسېدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. والله لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي.
لغوستنه د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نور ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هیڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره، او دلته محلي صنفونه چې د حکومت و د عوام ټولو په ګټه و د ملک په سطحه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه کارونه کوي. انترساس و دوی دا موسسات نه پرېږدي، بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا تیار ظلم دی چې دوی له عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو باندې کړي دي، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارته څخه چې موږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، پول په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانش یم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دسې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی سي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بېرته را وګرځېږي، را وینسي، را انتقالې کې بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلیل چې کار ورته پیدا کېږي نه کې، نه دا دلته به کار څه کوو، دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې ونځه کې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره و نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مکترا کړي وو. دغه راز مو د یوه کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هره ورځ ځورېږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغه سفرونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو فانټو ګروپ په اندازه د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګې وګورې یا احزاب پورې تړل شوی او یا هم د سیاسي افایدې د لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو او کومې کاغذ دی ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهم هیواد کې ومنل شي. نو که چیرته دغه دوهمه ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو، نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي، یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
جنرال صاحب جلیلی، ډیر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي. سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي، حکومت ضعیف، حکومتداري عوامل دي، او درېمې اقتصادي عوامل دي، او څلورمې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپله رمانه کې دغه کډوالي منځته راکمنځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي، چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو دښمنه شوی ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا، عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د هڅو او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځل بنای بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي. موږ تاسو څنګه ګورو چې د معارف د وزیر باندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په افغانستان کې په خپل یو محدودیت موږ تاسو ته ډېر او داسې کورنۍ د الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي، چې یو ځوان نسل لپاره تاسو چې راتلونکي لپاره د خدمت مستر دی. مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې د روزې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونه ته او یا نور هیوادونه ته، سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې ته باندې نه مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدو د حکومت د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو، ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو. دا به دا مرګ او مدني لا هم معلوم نه ده دا په خپل هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مر چې دې ادم دې اعتماد دی او دې اعتماد نشټون د په خوني کارپندانو د خوانه تو په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل بنت فرهنګي لردار نهسه دا لکه سو د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی موږ تاسې نشو کولی چې سر کې پټه کړو.
د چارو کتونکی جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کا درمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د زموږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی ختم ورته کومک راځي نه کومک را سی دلته نمان چې نوشته سی بیا پاغه کې نمان معنا ورک سی کر سره نمان د 2000 نمان زر ما ورک سی پر لس کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستدر سی نه نو داس مرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنۍ کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یلا دروازه وای خلکو ته کومک سم سین نه رسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون کور دونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې يم. زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج دي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او څه پر وخت راکلل ماشومان مو برابر کړل. وسیم په باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي چې څه زده کوي او ټول نه هېدي. په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ د هیله کو د طالبان حکومت څخه موږ سیم په راپریږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نه کېلې احترامات د دې کتاب جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نسته دلته خادیان نسته خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سی هغه پنو تلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولونو شروا مسولو شروا کوره سره موږ پیغام باید خپور کړی تاسو پرونه. السلام علیکم.
سلام علیکم کیلې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن ولایت مسایس سره کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن ولایت سیمه ییز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرې چې د فلمن د کجکی او به د خانشین او د سوالي خلکو ته ویخه دې د کمی رسیږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خنشینو د وسادي خلک ټول ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. وبنه لري په میاشت کې دوه یا درې ورځې وبوت کې هغه هم زموږ اړتیا وینې په پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسو د اړوند مسولین په دونې ته دعوت کوي په دې اړه پوښتنې وسو کې چې سشکل مسولین په خپل اعلان کړی چې کجې کې وب هم ډېر دي بیا ولې موږ ته وب دومره کمې راکول کېږي. تر دې مخکې به کله چې کجې کې بند به ډکو نو بیا به ټول کار موږ وب درلودل. وسه په میاشت کې یا به دوه ورځې درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بله اوبه نشته نو زموږ یوازې نه وي عاید چې دی همدا کښت وي هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت وي پنبې کښت چې موږ هم داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي
نوم نه اتلاغه د فراد د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم زموږ په سوالی کې و بنس ساس کال بخیر خلک سره در و در دي کورونا ګرد بار سو شاخوات ولاړ نور ولایت ته ولاړ نو دا سي پروژې هم نسته د کوستان سوالی یا خصوصا د سوالی وسط نور کړی شي دی دا دور دست طول سواری این داغا کریاد جات شدی اغواتی چنم رست رسی نا یو پروژی مروژی شروع کیجی انو دا اسلامی امارت دا مسلین دا خوشتن دارو شد موج داغا نو داغا اول سوالی تا کلستان اول سوالی بیاز موج منتکی تا شد لکه شمونه و ربات و سیدان و دا تن په لوی نه مونږه وبا ګرځره کینې لري خلک بیروزګار دي بیکار دي او کشتونه مونږ نسو
عبد الحدیم د هلمند کجکیول سوالی څخه دا پیغام درته پریږدم د هلمند کجکیول سوالی زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده په وخت کې کاریزونه دلودل ډیره اوی ساحه و خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کوم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوي د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوي ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ یا دوه انچ هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلی دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چپینونه دی واچوي او پوسټی دی جوړی کړ تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسی والسلام په احترام
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام از سانګر نیازی دا پیغام پښته پرې دم منګ نه درې درې سو روپې ټول کړلې و تاسو ته مواد درکو مواد پیرانه کړل درې سو روپې الته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځونه سب کړی دي هغه لاړل دی د ساور په اتیستم تاریخ باندې لاړل ول سوالی ته دیالینګار مواد ورکې حالت یو نظر روپۍ تی اخلي 300 موږ نه واښتلې نو موږ دا روپۍ لکه مکو کار نستا کی سب نستا غل نستا غنم نستا ستا څنګه نستا کم زمين یو موږ یعنی زمين کم ده نو ډیرس منه سوالیخ منه غنم سوي دا ډیرس منه سوالیخ منه مالک اله باسي د کار سوګنل لرم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم هله د جوړوغ بس موږ د امارت لوړپوښ چارواکو څخه غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانان سره ډیر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره همستا کغوال لمبر مراته واسطه د تواستوم سخت ظلم سره کیږي نو هله د لوړپوښ چارواکو په لازمه ژغور سيږي د افغانان غم وخوري د ایرانیان که حکومت که غیر حکومتي ظلمونه وسره کوي
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام زما یو پیغام ده پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړئ مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریدم. بے لشک سی ازادي رادیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
فکر کرم بایاری فکر کرم تیاری مبلیا سرسری سرسری ما دخل جبر ما کا یاری ما دخل جبر فکر کرم تیاری مبلیا سرسری ما دخل جبر ما کیا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم نازلی یبی
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر